بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رضی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال چنګاخ د میاشتې 23 نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې له دریمې او د 2023 میلادي کال د جولای له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. له خبرونو وروسته بیا سیاسي تبصره اوریدل شي چې د ایران پر ضد د ناټو د مشر چټي څرګندونې له سهونیست رژیم سره اغاغ ملتیا تر عنوان نه دیده. حالا به لا معمول سره سم د تاریخ پانه پروگرام درته وړاندې شي، چې بیا هم لویدیځ آسیا په تیرونه کې بدلون پروگرام اوردل شي، او په پای کې هم بیا درته یو ځانګړی پروگرام وړاندې کی چې عنوان یې دی آیا د طالبانو ایدیالوژي بدله شوې ده. یادونه کو چې پم دې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي، خو parstoday.com/ به زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی و لنډ د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غاګو سم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی سید ابراهیم رئیسی وایي چې ایران له فلسطین څخه دفاع ته دوام ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د یوې نوې امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدا اعلان وکړ. حامد کرزی وایي په قطر کې د سولې د خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي. طالبان وایي چې داعش زمونږ دښمن او پاکستان زمونږ دوهم کور دی. چین له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي، او طالبانو په کندهار کې د جنرال رزاق په کور برید کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی ویلی چې ایران له فلسطین څخه دفاع ته دوام ورکوي. د فارس خبری آژانس له راپورټ سره سم د ایران منتخب ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی د حماس د سیاسي دفتر مشر او جهاد اسلامي عمومی منشي ته په خطاب کې ویل چې تهران به له فلسطین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. خاغلی اسماعیل هنیا او خاغلی زیاد نخاله له سید ابراهیم رئیسی سره ټلیفوني تماس ټینګ کړ. خاغلی رئیسی په دغه ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا له سیونست رژیم د قدس شمشیر په نخته کې د ستر بریالیتوب مبارکي وویل او ټینګار یې وکړ چې ډاډمن اوسو چې ایران له فلسطین دفاع ته دوام ورکوي، او د قدس تر آزادۍ د هغه لا ملت دفاع کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د یوې نوې امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو اعلان کړی دی. د افغانستان د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په خاطر اشرف غنی په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. اغلی غنی لا ډېرو جزئیات ورکولو پرته وویل چې د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې مهم اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. خاغلی غنی په دې ناسته کې طالبان ته په خطاب کې ویل چې دوی به هیڅ کله په جګړه کې بریالي نشي. هغه په ټینګار سره زیاته کړه چې لا دې وروسته به بشپړ ډول هوایي ځواک څخه د طالبانو د ځپلو په موخه کار واخیستل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ مزار شریف ته لاړ. په وروستیو دوو میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او انځورونه هم خپره کړي دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی د هوایي ځواکونو د ځانګړي لیول پایلوټانو سره د خبرو په مهال ډاډ ورکړی چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات پراولي. ښاغلی اشرف غنی د افغان ځواکونو د لا زیاتې اغېزمنتیا لپاره له دې پریکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطع او د هوایي ځواکونو ځانګړي لیول به سره یوځای کړي. زمونږ غږ له تهران ناوړه. عزیزانو خبرونو ته دوام ورکو. په قطر کې د سولې د خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي. د ایرنالا راپور سره سم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دې خبرې په کولو سره چې د کابل حکومت او طالبان غواړي لا ترلاسه شوی فرصت استفاده وکړي ویل چې د سولې خبرې به ډېر ژر په جدي توګه په قطر کې پیل شي. افغان پخوانی ولسمشر کرزی د جنگ لاخ کلو دواړو لورو وختل چې لانه خطو لاس واخلي او د سولې لپاره هڅه وکړي. د زیات کړه د افغانستان اوسنۍ جنگ د بهرنی او نړیوالو قدرتونو په لاس وهنو کې جړړه لري. ډاکټر عبدالله عبدالله او حامد کرزی به له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دیونه د قطر دوه ته لاړ شي. طالبان وایي چې داعش زموږ دښمن او پاکستان مو دوهم کور دی. د فارس خبری آژانس لا راپورټ سره سم د طالبانو وایي ذبی الله مجاهد لا داعش ډلې سره د طالبانو په دښمنۍ په ټینګار سره ویلي چې طالبانو او داعش ترمنځ هیڅ رابطه نشته دی. د طالبانو وایي د پاکستان په ارتباط ول چې دغه هیواد زموږ دوهم کور دی او موږ به پاغو ګډو ارزښتونو سره چې لرو له میلیونو افغان کډوالو د قربتو په خاطر د اسلام آباد قدر برکو. د افغانستان د لغمان د لنګار ولسوالۍ مسؤلین ملي امنیت نیولې دي. د افغانستان د ولی عبدالولی واحدزی په مشرۍ د سهشنبې د ورځې نظامي شورا په ځانګړي ناسته کې د لنګار ولسوالۍ دغو مسؤلینو په اړه ضروري فیصله وکړې چې په لوی لاسې ولسوالۍ مهمات طالبانو ته پرېښودلې وو. د یاد ولایت د رسندیو له دفتر څخه په خبرې شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د لنګار ولسوالۍ ولسوال سرپرست امنیه قماندان د ملي اردو د کندک درستیزوال او د ملي امنیت د امنیت مرستیال د ولایت له رهبری او دو سوا لومړي سیلاب قولي اردو څخه د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د مرستې غوښتنه کړې و چې په وخت ورته هوایي ملاتړ ورورسیده. د معلوماتو له مخې د ولسوالۍ مسؤلینو د قول اردو او ولایت له رهبری سره له مشورې پرته د ولسمشرې د ولسوالۍ تعمیر زیات شمېر وسایط او نظامی تجهیزات طالبانو ته پرېښودلې وو. اعلامیه کې ویل شوي چې نظامی شورا پریکړه وکړه چې یاد مسؤلین په لوی لاس له دښمن سره سوداګرۍ او د مکافات او مجازات د اصل د پلی کېدو په خاطر عدلی او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شول. د سرچینې په خبره نیول شوي کسان اوس مهال په ملي امنیت ریاست کې تر جدي پوښتنو ګروژن لاندې دي. دا په داسې حال کې چې له تېرو دریو ورځو راهیسې طالبانو د لنګار ولسوالۍ په تعمیر او شاوخوا امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي وو چې زیات شمېر وسلوال او مهم قماندانان د افغان هوایی ځواکونو په بریدونو کې ووژل شول. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم اداره وایي چې طالبان دې پر ملي شتمنیو بریدونه نه کوي. ورسته له هغې چې طالبانو د هرات ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې سختی جګړې پیل کړې. د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د ویلیامي په خبرولو سره طالبانو وختي چې په جګړه کې د ملي شتمنۍ او ساتنې ته جدي پام لرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلی چې لا تیرې ورځې رئیس د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې چې د سلما بند هم په دغه ولسوالۍ کې موقعیت لري د طالبان لخوا د بند په لور بې شمېره هوانونو او توغندیزو بریدونو تر سترګې کې چې ډېر شمېر یې بیا بند ته نږدې لګېدلی دي. کا دغه توغندیزو بریدونو مخاونه نیول شي، لیر نه چې سلما بند ویجاړ شي، په هغه صورت کې به ګڼ شمېر هیوادوالو ته د مالی زیان تر څنګ سخت ځاني زیانونه هم ورورسیږي. یاد ادارې ویلي کا سلما بند ته زیان ورسیږي د هرات ولایت د اتو ولسوالیو زرګونو اوسیدونکو او د هغوی کرنیزو مځکو ته به تاوان ورسیږي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې ده چې سلما بند او ورڅېرمه سیمو کې د خپل بریدونه ودروي، ځکه ملي شتمنۍ د ټولو شریک مال دی او د بریدونو له دوام څخه د پیښیدونکي زیان مسولیت به بیا د دوی پر غاړه وي. دا په داسې حال کې دي چې لس ورځې وړاندې سلګونو طالبانو د هرات ولایت په چش شریف ولسوالۍ کې د بند سلما په امنیتي پوستو له څو خواوو څخه بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې شپاړس د افغان پوز عسکر او لا شلو ډیر هم طالبان پکې وژل شول. چین لا طالبانو غوښتي چې لا ترګرو ډلو سره اړیکی وشلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی لا طالبانو پکله کې وښتل چې لا ترګرو ډلو سره اړیکی وشلی، لا جګړې مارې لاس واخلي او د افغانستان سیاسي میدان ته ور داخل شي. د چین د حکومتي رسندیو د راپورټ لا مخی خاغلی وانګ د سرګندونې په دوشنبه کې تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محی الدین سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې کړی دی. د لا طالبانو په داسې حال کې لا ترګرو ډلو سره د ارتباط د پریکېدو غوښتنه وکړه چې طالبانو یو ورځ وړاندې په یو بیان کې ویلي وو چې غوړانو ته به پانه ورنکړي. د چین د بندنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د پوځي قدرت په توګه طالبان هغه مسولیتونه وپیژني چې د ملت په وړاندې لري. طالبانو په کندهار کې د جنرال رزاق په کور حمله کړې ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. له سیمې څخه یې باوري سرچینې ویلي چې وسلوالو طالبانو چهارشنبه په شپه نږدې 12 بجې په سپین بولدک کې د کندهار د پخواني امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په کور برید وکړ. د سرچینې په خاطر په خبره طالبانو لومړی د جنرال رزاق د کور په ساتونکو ډزې وکړې او بیا همایو ټینګ ته ور ورته کړ چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د معلوماتو له مخې افغان لوري طالبانو ته سخته مرګ ژوبله اړولې ده، خو جګړه لا هم دوام لري. طالبانو د کندهار امنیه کوم چارواکو تر اوسه په دې اړه څه خاص نه دی ویلي. د افغانستان له شمال څخه د روسیې ډیپلوماټان وتل. فارس خبری آژانس وایي چې روسیې د امنیتي مسایلو په دلیل د افغانستان له شمال څخه خپل ډیپلوماټان وویستل. په افغانستان په تیر بیا په شمال کې په بلخ ولایت کې د امنیتي حالاتو له خرابېدا وروسته روسیې نن ویلي چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې له خپل کنسولګری څخه ډیپلوماټان ایستلي او ازبکستان ته یې منتقل کړي دي. دا د دې مهال خبرنه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د ایران پر ضد د ناتو د مشر چټی سرګندونې له سیونیست رژیم سره غږملتیا د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ناتو مشر ینس سټولټنبرګ په برکسل کې د سیونیست رژیم له خارجه وزیر لاپید سره په کتنه کې د ایران د دفاعي او د وسلوال توان په باره کې په بیا اساس ایداګانو سره د سیمې او د نړۍ لپاره د اسرائیل اټومي ګواښونو ته لا اشاره پرته د ایران سوله ییز اټومي فعالیتونه او توغندي دفاعي قدرت اندیښمنونکي وبله. د ناتو مشر د سیونیست رژیم له خارجه وزیر لاپید سره په کتنه کې چې پرون وشوه، په داسې حال کې ایران د سیمه په بې ثباته کولو تورن کړ شي نیواګري او د اټومي وسلو تولید او د پراختیا د بندیز د تړون یعنی ان پی ټی او د بې وسلې کې د سازوکار ته د سیونیست رژیم نجمنتیا د سیمه په اصلي اندیښنې بدل شوې ده. د ناټو د مشر څرګندونو په پټا د اټمي انرژي نړیوال اژانس له راپورټونو سره سم د ایران اټمي فعالیتونه سولهیز او د اټمي انرژي نړیوال اژانس تر څارنې لاندې دي. د ایران اسلامي جمهوریت دینی اعتقاداتو او نړیوالو ژمنو ته د پایبندۍ په اساس هیڅکله د اټمي او د ډلوژونکو وسلو ترلاسه کولو هڅه نه ده کړې، بلکې دغه وسلې حرام ګڼي. په حقیقت کې د ناټو د مشر لخوا مطرح شوې داګانې د ایران پر ضد د سیمونیست رژیم د چارواکو او د دوی د امریکایي ملاتړو د چټي تورونو تکرارول دي چې کوشش کوي خپل هدفونه په نورو باندې د خپلو ګرمو د ورچولو په سیاستونو سره پټ کاندي. د ناټو مشر په داسې حال کې د سیمونیست رژیم پر ضد چټي تورونه مطرح کړی دی چې د سیمه د امنیت او ثبات د ساتلو او د غړیو هیوادونو د ګټو په دفاع کې د ورسپرل شوی ماموریت په پوټه د ناټو رو لاډیرو پښتنو او شکونو سره مخامخ دی. د سیاسي مسلو کارپیژان محمد رضا نوروسپور دغه ټکی ته په اشاره سره چې ناټو باید نورو ته له نصیحت کولو مخکې په افغانستان او نورو سیمو کې په جنگي جنایت کې د ملګرتیا په نتیجه کې خپل له لاسه وتلې اعتبار او باور او موقعیت خکړي، همغه ډول چې د ناټو د مشر څرګندونو د په ځواب کې په بروکسل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په بیانیه کې داګینه شوې ده. د سټولتنبرګ دغه څرګندونې بې لارې کون کی او د واقعیتونو غیر مسؤولانه انحراف ته چې د ناټو د مشر د ادعا د اعتبار له زیاتېدو سره کومه مرسته نشي کولی. ازردما په افغانستان باندې د امریکا او د ناټو د لشکرکشي د شلو کلونو په تیریدا سره دغه هیواد اوس هم لا جنگ توتریخوالی ناامنی او د نشیزو موادو لا قاچاق څخه کړیږي. د افغانستان او د عراق حالات د ناټو پوځي تړون د کلچار یوازینی بیلګه ده. په کابو تیرو شلو کلونو کې په سیمه کې د ناټو سیاستونه په د توتریخوالی او د نامنې د دودیده یو اصلي علت دی. د ناټو مشرانو په 2010 میلادي کال کې د لیزن په غونډه کې دغه تړون د راتلونکو لسو کلونو هدفونه تدوین کړل. د نوموړي سند اصلي 44 ډلهییز امنیت ته د ناټو د ژمنې دوباره اعلانېدل دي. د نوموړي سند اصلي 44 په ډلهییز امنیت ته د ناټو د تعهد بیا اعلانو. ناټو تړون د سوریه او د عراق د کړکیچنو لاتراګرۍ سره په مقابلې د کډوالو د کړکیچ سیاسي بې ثباتۍ او د منظمو شویو جنایتونو په وړاندې ونتوانی د دومره خاص کارندوالی ولري. په حقیقت کې کچېرې په سوریه او عراق کې لا د اشتراکي ډلې سره د مقابلې ډګر ته ایران په موقع نوې ورګډ شوی په پریکنده توګه نن به د ناټو د غړو هیوادونو حالت څه بل شانته و. د غواخ د امریکا او د اروپای وادونو د ملاتړونو او د غ سیاسي دوه ګونوال نتیجه ده چې د ناټو د مشر په څرګندونو کې هم ښکارا دي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان هغه دی چې لالاس او ژبې بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسي. parstoday.com/پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور داسې ډېر جالب مطالب لوستلی شي او هم زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. یو ځل بیا parstoday.com/پی.
د تاریخ پانا د تهران رادیو ډیرو خوږو کدرمنو او ریدونکو السلام علیکم او سحر مو په خیر. د تاریخ له یوې بلې پاڼې سره د زه عبدالمجید دورانې ستاسو په خدمت کې یم. لکه څنګه چې خبر یې نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له درېمې او د 2021 میلادي کال د جولای له 14 نیټې سره برابر ده. یو سل شپېته کاله پخوا د 1800 میلادي کال د جولای په 14 نیټه ړومبنی مشین ګن ایجاد شو. کارت لینک نومې یو امریکایي صنعتګر د وسلې جوړونې د صنعت د پخوانیو ایجاد کوونکو له ازموینو په استفادې سره وکړای شول چې مشین ګن جوړ کړي. د هغه دغه جوړ کړی مشین ګن اتوماتیک نه وو او د یو لاستی په تاوولو سره یې ډزې کولې، خو وروسته د مشین ګن د جوړولو ټکنالوژي بشپړه شوه او په جنگونو کې د یوې اغیزمنې وسلې په توګه وکارول شو. له نن 8 کال مخکې د 1200 هجری لمریز کال د چنګاښ په 28 نیټه په ایران کې د رهبرۍ د خبرګانو شورا ړومبنی پړاو پیل شو. د دغې شورا دنده د رهبر ټاکل او د هغه په کړچار باندې څارنه ده، او په دې بڼه چې رهبری هغه ضروري شرایط چې په اساسي قانون کې راغلي دي له لاسه ورکړي، کولای شي چې هغه لری کړي. د رهبرۍ د خبرګانو د شورا د غړو په ټولو شرایطو کې د اجتهاد په کچه کې د دینی معلوماتو لرل، سیاسي نظرونه او ورځني مسایلو سره آشنایي درلودل دي. دغه کسان د 8 کالو مودې لپاره د خلکو لخوا انتخابیږي او هر شپږ میاشتې وروسته غونډه ترسره کوي. د خلکو لخوا د رهبرۍ د خبرګانو د شورا د غړو انتخاب د دې ښودنه کوي چې رهبر هم په ایران کې د ډیرو لوړ رتبه چارواکو په شان د خلکو لخوا ټاکل کیږي، خو لکه څنګه چې د رهبرۍ د شرایطو پیژندل یو مشکل او تخصصي کار دی، خلک د دې کار لپاره پوه او باوري عالمان ټاکي. پنځه دیرش کاله اګاهو د 1215 هجری لمریز کال د چنګاښ په 28 نیټه یو اوس مهال لیکوال، شاعر او څېړاندی ډاکټر مهدی حمیدی شیرازی وفات شو. هغه په 1293 هجری لمریز کال کې په شیراز کې زیږیدلی و او د فارسی ژبې او ادبیاتو په څانګه کې د ډاکټرۍ درجې په اخیستلو کې بریالی شو. ډاکټر حمیدی د فارسی شعرونو په ډګر کې ګڼ کتابونه لیکلي دي چې زیات پکې د سبک پیژندنې، نقد، د ادبیاتو د تاریخ او شعری فنونو په زمینه کې دي. شکوفه‌ها، دریای گوهر، زمزمه شب او بهشت سخن د ډاکټر حمیدی پر ډیرو مهمو آثارو کې شامل دي. او لننه 28 کاله پخوا د 1200 هجری لمریز کال د چنګاښ په 28 نیټه د ایران د تاریخ یو نامتو استاد ډاکټر عبدالهادی حائری وفات شو. هغه په 1214 هجری لمریز کال کې په قوم ښار کې په یوې روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و. هغه د قدرمن مرجع او د قوم د علمیه حوزې د بنسټګر آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری لمسی و. ډاکټر حائری د الهیاتو په څانګه کې له مقدماتي زده کړو وروسته کاناډا ته لاړ او هم هلته یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. د ډاکټر حائری تخصص د مشروطیت انقلاب او په هغه کې د شیعه عالمانو رول په زمینه کې و. د هغه د علمی څېړنو نتیجه په ایران کې د تشیع مشروطیت د ارزښمن کتاب په چوکاټ کې په فارسی او انګریزي دوو ژبو خپور شوی دی. د تهران رادیو مینوالو، د تاریخ پاڼه په همدې ځای پای ته رسی. لملتیا مو یو جهان مننه.
لویدیز آسیا په تیره ونی کې
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو زموږ ته د سلامونه قبول کړئ. دا د زیب شاهین
حامد شماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوو چې لویدیځ ایشیا په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کوو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
د امریکا د فوجیانو او د عراق د ډلو ترمیان نښتې، د فلسطین بدلونونه او د فلسطینیانو په ضد سیونیست نیواګر رژیم د جنایتونو زیاتېده، او د یمن وروستي بدلونونه په لویدیځ آسیا کې د تېرې اونۍ تر ټولو مهمې پیښې وې. اوس مو هم رابولو په د ځینو موردونو په اړه تحلیلي برخې اورېدو ته.
تیره هفته د عراق د ډلو او امریکې د عسکرو ترمنځ خطر زیاته شوې ده. د تیرې هفتې چهارشنبه په ورځ په سهار د عراق په کردستان سیمه کې په اربیل هوایي ډګر د څو راکټونو او د بی پیلټ الوتکو بریدونه وشول. د عراق د کردستان سیمې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې وویل دغه حمله په څو بی پیلټ الوتکو سره چې بمونه لرل ترسره شوې ده. د امریکې فوجیان د عراق د اربیل د هوایی ډګر په گاوند کې په الحریر فوجي اډه کې ډیر دي. په دې بنیاد دغه حمله هدف په اربیل کې د امریکې ډیر فوجیان وو. د تیرې هفتې چهارشنبه په ورځ دغه رنگ د عراق په لویدیځ کې په الانبار ولایت کې په عین الاسد هوایی اډې چې د امریکې عسکر پکې ډیر دي د سوار لسو توغندیو برید وشو، او دا په دوه اویا ساعتونو کې په عین الاسد هوایی اډې باندې دویمه حمله وه چې ترسره شوې ده. په دغه برید کې د امریکې درې پوځیان ژوبل شوي هم دي. د امریکې فوجیان په عین الاسد هوایی اډې باندې حملې ته په جواب کې د الانبار ولایت په البغدادي سیمه باندې چې ګمان کیږي له دغه ځایه توغندي وشتل شوي دي حمله وکړه. د امریکې عسکرو دغه رنګ په توپونو سره د عراق د الانبار ولایت په هیټ خار کې په یو جماعت باندې هم ړندې حملې وکړې. د امریکې دغه برید ته په غبرګون کې د عراق سرچینو د تیرې چهارشنبه په ورځ اویل په بغداد کې په الخزرا سیمه کې د امریکې په سفارت د کاتیوشا توغندیو برید شوی، او د امریکې د سفارت دفاعي سیستم دغه توغندي حمله ته ځواب ورکړی دی. له بلې خوا په د تیرې چهارشنبه په شپه د عراق په جنوب کې د امریکې د عسکرو لپاره د مرسته وړونکو ټرکونو د کاروان په لاره کې د سړک غاړې بم چاودنه شوې ده. د عراق د وزیر اعظم دفتر د امریکې د عسکرو په خلاف د حملو ته خبرګون وخود. د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی ویان یحیی رسول د عراق ډلو په خلاف د امریکې اقداماتو ته له اشارې نه بغیر وویل یو ځل بیا د عراق دښمنانو خپل سرکشي زیاته کړې، او د هیواد امنیت د هغه واکمنۍ او د خارجو سلامتی د اربیل په هوایي ډګر او عین الاسد اډې باندې په ترهګرو حملو سره او له هغه مخکې د عراق د حکومت تر ملاتړ لاندې په ډیپلوماټیکو نمایندګو باندې په حملو سره په نښه کړ. یحیی رسول زیاته کړه دا د عراق د ټولو قوانینو خلاف ورزي او د عراق د حکومت په مقام او نړیوالو قوانینو تیرې دي. داسې ښکاري د امریکې د پوځي او ډیپلوماټیکو ځایونو په خلاف حملې د عراق او سوریې په سرحد کې د حشد الشعبی ولسی ځواک د مرکزونو په خلاف د جون د میاشتې په 9 نیټه حمله کې د امریکې اقدام ته غبرګون او ځواب دی. امریکې په داسې حال کې د جون د میاشتې په 9 نیټه د عراق او سوریې په سرحد کې د الحشد الشعبي زواک په مرکز حمله وکړه چې دغه ولسي زواک د جون د میاشتې په 8 نیټه د عید الحشد په نوم ستر پوځي پرېډ یعنی رسمي گزشت سرسره کړی وو او خپل وسې وړاندې کړی وو. دغه ستر پوځي پرېډ د عراق په دیالا کیمپ کې ترسره شوی وو. د عراق ډېر خلک او سیاسي ډلې او له خپل هیواد د امریکې له ترهګرو عسکرو د ایستلو غوښتنه کوي او دغه هیواد پارلمان هم د واشنگتن د پوځیانو د ایستلو په هکله یو پلان تصویب کړی دی. داسې ښکاري د امریکې د پوځیانو د ایستلو په هکله د عراق د پارلمان د 13 میلادي کال د جنوري د میاشتې د 15 نیټې د مصوبې جدي نه اخیستل او دغه رنګ هغه اقدامات چې امریکای د الحشد الشعبی زواک په خلاف تر سره کوي او په ښکاره ډول د عراق او د واکمنۍ په خلاف فرضه کوي په راتلونکو ورځو او میاشتو کې د مقاومت ډلو او د امریکای د پوځیانو ترمنځ د تاوتریخوالو او د نښتو د زیاتېدو سبب شي.
خوږو دوستانو، د فلسطین یو بندي غزنفر ابو اتوان چې له 13-15 ورځو راهیسې د خپلې اداري نیونې په غیر قانوني توګه په تمدید باندې اعتراض کې لوک تړ کړی، د 13-15 ورځې په مازیګر له زندانه خوشې شوی دی. له 15-15 ورځې لوک تړ وروسته د فلسطین د دغه بندي خوشي کېدل په دې معنا دی چې مقاومت په نهایت کې د بریالیتوب او د خوشي کېدا سبب کیږي. غزنفر اتوان د سیونیست رژیم د ظلم او جنایت په مقابل کې د لوکتړ په چوکاټ کې د مقاومت لاره غوره کړه او بالاخره غاصب سیونیست رژیم مجبور شو چې هغه له زندانه خوشې کړي. په عین حال کې د فلسطینیانو په ضد د سیونیست رژیم تاوتریخوالی هم هغه راز دوام لري. 15,000 فلسطینیانو په تېرې جمعې ورځې په الاقصی جومات کې لمونځ کړی او سیونیست رژیم سخت امنیتي تدبیرونه غوره کړي وو. د نیواګر سیونیست رژیم پوځیانو د جمعې لمانځه په مراسمو کې په فلسطینی خریزو باندې حملې او په بیلابیلو غونډو باندې بریدونو سره فلسطینیان ووهل. د فلسطین سرې میاشتې یعنی هلال احمر د جمعې ورځې په نښتو کې د ژوبلو کسانو شمیر 425 اعلان کړی او ویلی دی کابو 1000 فلسطینیان د سیونیست رژیم د عسکرو په ډزو سره ژوبل شوي او په سلګونو نور هم د اوخلن ګیس او کبله د ساده اخیستو له مشکل سره مخامخ شوي دي. د فلسطینیانو د مظاهرو ترسره کېده اصلي علت د سیونیست رژیم لخوا د دوی د ځمکو او د کورونو د مصادره کولو یعنی غصبولو او د خرګیو د جوړولو له دوام سره مخالفت دی. په همدې لړ کې په فلسطین کې د ملګرو ملتو د انسان دوستۍ مرستو د غږملتیا دفتر یا اوچا په 13-15 ورځې په یو راپور کې ویلي دي سیونیست رژیم د روان میلادي کال لومړیو څخه تر دې دمه د فلسطینیانو 425 کورونه وران کړي دي چې له امله یې په ټول لویدیځي غاړه کې 340 فلسطینیان کډه پسر شوي دي. د سیونیست رژیم دغه اقدام په حقیقت کې د 13 میلادي کال له ورته مودې سره په پرتله کې د فلسطینیانو د 24% کورونو د ورانولو او د فلسطینیانو د 50% خلکو د کډوالۍ دا خود نه کوي. واشي سیونیست رژیم دغه جنایت په داسې حال کې دوام لري چې فلسطینیان د کورونا ویروس له خپرېدا سره هم لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتو د انسان دوستۍ چارو غږ ملوونکي جیمی میک ګلډریګ څه موده مخکې ویلي وو اسرائیلو په 13 میاشتو کې د کورونا ویروس له ډېرې خپرېدا سره په یو وخت په غیر قانوني ډول د فلسطینیانو د کورونو ړنګول زیات کړي دي.
تیر هفته د یمن په جنوب او مرکز کې د جنگونو زیاتې دوه کتن کې وو. د یمن په جنوب کې په ابین صوبه کې د سعودي او د متحده عرب اماراتو د ګډاګیانو ترمنځ نوي جنگونه پیل شوي دي. د یمن د جنوب د انتقالي شورا ځواکونو چې په متحده عرب اماراتو پورې وابسته دي وویل د یمن د استعفا شوي حکومت ځواکونو د یمن په جنوب کې د ابین صوبې په لودر ښار کې د انتقالي شورا د پوځي څانګې الحزام الامنی یو کیمپ نیولی دی. له دې مخکې هم د یمن د استعفا شوي ولسمشر منصور هادی ځواکونو په شبوه او حضرموت دو صوبو کې د جنوب د انتقالي شورا یو چارواکی جعفر بن شیخ او د هغه مرستیال او ورسره یو شمیر نور کسان وتښتول. دا اقدامات د دې سبب شول چې د یمن د جنوب انتقالي شورا وایي چې د ریاض د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له موافقې وتلې ده. د یمن په مرکز کې هم له القاعده تر هغه ډلې سره چې د سعودي د ائتلاف تر ملاتړ لاندې ده د یمن د فوز او ولسی کمیټو جنگ روان وو او د سنا د حکومت ځواکونه بریالي شول چې د البیزا ولایت زیاتې سیمې آزاد کړي او د القاعده تر هغه ډلې غړو ته سخت ماتې ورکړي. د القاعده تر هغه ډلې یو سرغنا عبدالوهاب الحمیقانی په یو ټویټ کې د یمن د ولسی کمیټو د حکومتي عسکرو په وړاندې په خپل مات اعتراف وکړ او ویلیکل د یمن حکومتي ځواکونه د زهرا په جبهې باندې په کامل ډول کنټرول ترلاسه کولو بریالي شوي دي او زموږ کسان له خپلو پخوانیو سنگرونو شاته کولو ته مجبور شوي. مهمه موضوع دا ده چې د یمن د البیزا ولایت جنگ د القاعده تر هغه ډلې او د سعودي د ائتلاف ترمنځ تعلقات او پیوند ښکاره کړ، ځکه چې سعودي د البیزا په جګړه کې د القاعده ډلې د ځواکونو ملاتړ وکړ، خو له دې سره سره د یمن حکومتي عسکر د القاعده تر هغه ډلې غړو ته په ماتې ورکولو بریالي شول. په برتانیا کې ډیرا د یمن سیاستوال عبدالله سلام الحکیمی په یو ټویټری پیغام کې په یمن کې د سعودي د ائتلاف د ځواکونو په څنګ کې د ترهګرو ډلو د غړو جنگیدل کومه نوې موضوع ونه بلله، وی ویل په یمن کې د امریکې او لویدیځو هیوادونو تر ملاتړ لاندې د سعودي او د متحده عرب اماراتو د نیواګرانو او د سعودي د ائتلاف تر ملاتړ لاندې د نورو ترهګرو ډلو او د القاعدې د انصار شریعت د سلفیانو او د داعش په شان ترهګرو ډلو شتون کومه نوې موضوع نه ده، ځکه چې هغوی له رومبه ورځې څخه د سعودي د ائتلاف په څنګ کې جنگيږي او د سعودي د ائتلاف لخوا ورسره مالی او پوځي مرستې او ملاتړ کیږي.
خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت مو هم دومره وونه، له تاسو هم اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه. افغانستان او طالبان د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، افغانستان او طالبان نومې لړۍ لومبی پروگرام سره زیب شاهین
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. په دغه پروگرام کې هڅه شوې ده چې دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي شي چې د طالبانو ایډیالوجیک ماهیت بدل شوی دی. هیله ده تر پای را سره ملو ملګری اوسئ.
خوګو دوستانو د دیار لسوا او اویم المریض کال د زمری د میاشتې په ولسمه نیټه د طالبانو ډلې وګړي د مزار شریف خار په نیولو سره د ایران کونسلیټ ته لاړل او لس ایرانی ډیپلوماټان یې شهیدان کړل. په لومړیو کې د اتو ایرانی ډیپلوماټانو مړینه راپور شوه. یوه موده وروسته د دوو ډیپلوماټانو او یوه خبریال شهادت هم تایید شو. د ایران اسلامي جمهوریت طالبان د دغه وجلې مسول وبلل، خو دغه ډله په هغه وخت کې مدعی شوې چې دغه وجله د خپل سرو ځواکونو په وسیله شوې ده. همداراز وویل شول چې دغه وجله د پاکستان د افراطي ډلې سپاهي صحابه په وسیله شوې ده. په هر حال په تهران کې د طالبانو د پلاوی غړو په مطبوعاتي کانفرنس کې په دیار لسوا و اویم کال کې په مزار شریف کې د ایرانیو ډیپلوماټانو په وجلو کې د دغه ډلې لاسوهنه رد کړه. له دغې پیښې څه د پاسه دوې لسیزې تیرې شوې دي، خو تر اوسه نه ده روښانه شوې هغه وسله وال چې ایرانی ډیپلوماټان او ایرانی خبریال یې په مزار شریف کې شهیدان کړي وو خپل سره وو یا د ځانګړي ماموریت لرونکي کسان.
نن له نوموړې پیښې تقریبا درویشت کلونه تیریږي او په داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې قوت ترلاسه کوي او په وروستۍ یوې میاشت کې سره پاسه شپېته فیصده ولسوالۍ نیولې دي او د ایران، تاجکستان، چین او ازبکستان پولو ته رسیدلې دي. دغه پښتنه د افغانستان د خلکو او ګاونډي هیوادونو ترمنځ مطرح شوې ده چې آیا واقعا طالبان بدل شوي دي؟ آیا طالبان هماغه ډول چې ادعا کوي د ایرانی ډیپلوماټانو په وجله کې لاس نه لر؟ آیا په رښتیا د طالبانو په ایډیالوجۍ کې اساسي بدلون رامنځته شوی دی؟ دا چې طالبان وایي ایرانی ډیپلوماټان د خپل سرو کسانو په وسیله وجل شوی دي، آیا دا ځل دغه ډلې چې ورته خپلې سرې ویلې شوي دي په طالبانو کې نشته دی؟ آیا طالبانو ډلې ځان د وهابیت او اورپکو لیتوګو لرونکو له سلطې او اړوندوالي څخه خلاص کړی دی؟
طالبانو ډلې مشران اوس ټینګار کوي چې مونږ ومنو له تیرو طالبانو او د هغو اوسنی مطلوب حکومت له تیر اسلامي امارت سره اساسي توپیر لري، خو هغه رودا چې طالبانو پر افغانستان د سلطې لپاره پر مخ نیولې ده خپل مطلق سلطې په وړاندې د تمکین ته د پاتې قبیلو مذهبونو مجبورول دي او دا په حقیقت کې د دغې ډلې یو ډول نوې ټولغوښتنه ده چې که په افغانستان سلطه پیدا کړي په پریکنده توګه د نورو د غلي کولو لپاره به وسلو ته لاس اچوي او خپلو تیرو ژمنو باندې به سترګې پټې کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د پامړ ولسوالیو نسکورېدا د ایران په شمول په سیمه ییزو او نړیواله سویه ډېر بسونه راپارولی دي. اصلي پوښتنه دا ده چې په دغو بدلونونو سره چې زیاتره پوځي او امنیتي اړخ لري د افغانستان برخلیک څه کېدلی شي او آیا د دغه بهیر تر شا یو پیاوړی مذهبي حکومت جوړیدا هم شته؟
ظاهرا په وروستیو میاشتو کې د طالبانو ډېر پلاوو ایران او ګاونډي هیوادونو ته سفرونه وکړل او هڅه وکړه چې دغو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دغه ډله له سختو نظریاتو لاس اخیستې دي او دا ځل به په افغانستان کې د ځان نوې څیره وښيي. خدا چې د طالبانو دغه خبرې ته د شک په سترګو لیدل کیږي سو دلیلونه لري. لومبه دلیل د خبرو اترو لسو پړاوونو تر سره کولو سره سره د هغوی د خوخي اسلامي امارت د دغه ډلې تاکید دی چې دا چاره خي طالبان له خپل اصول او لیتوګو نه دیستنه شوي او د ډیموکراسي ټاکنو د خزو سړیو د برابرۍ حق و غیره هماغه رنګ د هغوی لپاره مفهوم نه لري او د افغانستان اساسي قانون هم د هغوی لپاره مهم نه دی. په خپل د داغي د خوخه د امارت اسلامي ټکه هم د امارت خود نه کوي نه د جمهوریت، لکه څنګه چې د امارت په سیستم کې د انتخاباتو او د خلکو د رایو لپاره هیڅ ځای نشته. په افغانستان کې د ایران د پخوانی سفیر او لویدیځ ایشیا د مسلو کارپیژاندې ښاغلی زهراوند په وینا حقیقت دا دی چې که څه هم طالبان د سیاسي اړخه بدل شوي دي، خو باید اعتراف وکړو چې د معرفتي ټیپالوجۍ له نظره هماغه رنګ په خپلو تیرو لیدتوګو ټینګار او تمرکز لري، په دې معنا چې د نظر په مقام کې په خلافت تاکید لري خو په خپلو نویو خبرو کې امارت ته قائل دي، او دغه ډول لیدتوګې یا نظریې له پاکستانه زده کړې ده. په دې زمینه کې لوی دلیل هم دا دی چې طالبانو هدف له ځانه د حساسیتونو لري کول دي، ځکه چې که هماغه رنګ په خلافت ټینګار ولري خو د داعش په شان به له پراخ مخالفت سره مخامخ شي، نو ځکه خپلو هدفونو ته تر رسیدو پورې په امارت باندې تاکید لري. د دې مثال هم دا دی چې د طالبانو ویندوی په خپلو ویناو کې په دقیقه او ژوره توګه د خلافت ایډیا نه درد کړي، بلکې په لنډو جملو او ضمنی توګه د امارت موضوع ته اشاره کړې ده، او که زیات ترې وپوښتل شي نو ماهیت به ډیر او اسانه درک شي.
دوستانو، دوهم دلیل په کابل او افغانستان کې د شیعیانو او خاص عقیدو لرونکو کسانو د وجلې زیاتېدا ده. سم په هغه وخت چې په افغانستان کې جنگ سختېږي او ورسره سم خبرې اترې پیلېږي، په دغه هیواد کې شیعه وجنه او شیعیانو پر ضد بمی چاودنې هم خپل اوج ته رسېږي. د کابل په لویدیځ کې بمی چاودنې او په ښوونځیو، جوماتونو، کلتوري ځایونو کې د اهل تشیع ماشومانو، میرمنو، ځوانانو او بوډاګانو وجله د دغه ادعا شاهده ده. که هم ظاهرا مجهول الحال ډلې لکه داعش وغیره د دغو حملو پړه په غاړه اخلي او یا څوک د دغو حملو پړه په غاړه نه اخلي، خو په شیعه وجنه کې د طالبانو مخینې او یا تش په نامه خپل سرو ځواکونو کارونو ته په پام سره دا شک تل موجود دی چې دغه حملې د طالبانو کار دی، ترڅو هم افغان حکومت تر دباو لاندې راولي او هم په راتلونکي کې د دغو خپل سرو ځواکونو ملاتړ له لاسه ورنه کړي.
دریم دلیل هم له ایډیالوژیکي نظره په سعودي او د پاکستان په دینی مدرسو پورې طالبانو ډلې اړوندوالی او وابستګي ده، او تر اوسه هم د دغه اړوندوالي له منځه تللو لپاره کوم دلیل نه لیدل کیږي. د دغه مطلب په تایید کې د افغان طالبانو په ملاتړ کې د پېښور په شان په ښارونو کې په تیرو ورځو کې د پاکستانی طالبانو مظاهرې دي. د پاکستان طالبان چې هماغه خپل سری طالبان بلل کیږي، هم دا اوس د افغان طالبانو په لیکو کې موجود دي، او د ځینو رپورټونو په بنیاد په تیرو ورځو کې د پاکستان لډیرو دینی مدرسو له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو او د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره په یو وخت د دغې ډلې لیکو کې شامل شوي دي. طالبان که څه هم ځان له پاکستان خپلواک بولي، خو حقیقت دا دی چې تر اوسه د دغو مدرسو او د طالبانو په ایډیالوجۍ اغیزې موجود دي، او دا د خطر ټالی ده نه یوازې د شیانو او د افغانستان لګکیو لپاره، بلکې په خپله د پاکستان لپاره، لکه څرنګه چې تیره اونۍ د پاکستان د تحریک طالبان په شان ځینو طالب مشرانو او اورپکو ډلو په دغه هیواد کې ځینې خوځښتونه پیل کړي دي، او دا د پاکستان په شان هیواد لپاره چې کوشش کوي ځان د سیاحت او پانګونې لپاره امن هیواد وښي، سخت چیلنج او مشکل.
دوستانو کته هم پاکستانی چرواکو هر ځل ټینګار کړی دی چې دې ځل طالبان بدل شوی او تجربه کار شوی دی او په افغانستان کې به واکمن شي. خو ذکر شوی دلیلونو ته په پام سره کار پیژان دي دغه موضوع ته د شک پستر ګوري، لکه څنګه چې د طالبانو په اړه د پاکستان اداګانې تل ګډي وډي دي او هر کله چې طالبان کوم غیر شایسته کار کوي نو پاکستان په دغه ډلې د نه کنټرولولو خبره کوي. په ټول کې که د طالبانو هویت ته وګورو نو وینو چې دغه ډله په نړیواله سویه د اسلام له احکامو د هغو د زیږ او سخت اجرا او تفسیر په دلیل چې له ډیرو افغانانو سره واشي ډوله چلند سبب شوی محکوم شوی دی او تل د افغان عامو خلکو د وژلې او ترهګرې په دلیل غندل شوی هم دی، او که څه هم دا اوس په خپلو لیتوګو او رودې کې د بدلون ادعا لري، خو ذکر شوی دلیلونو ته په پام سره افغان ولس د دغو اداګانو په اړه شک لري، چې البته په دې منځومیان کې په افغانستان کې د داخلي اختلافاتو او بدبختیانو په دوام کې د امریکایانو ونډه هم باید هیره نه کړو. چې اوس اساسي پوښتنه دا ده هغه قومي خطې چې نن سبا د دوحې مذاکراتو په نتیجه کې پر افغانستان سیوری غوړولی دی کوم پټ اړخونه لري او افغان ولس به تر کومه په افغانستان کې د بهرنیو قدرتونو د مذهبي او سیاسي لوبو قرباني وي.
گرانو او محترم دوستانو، افغانستان او طالبان نومې لړۍ ډومبه پروگرام وخت په همدې ځای ختمیږي. تر بل داسې یو پروگرام پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
نیکمرغه اوسئ.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.